دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
خبرونه اوریدونکو السلام علیکم زه شافیا سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښوه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم زه نظرانه یوسفیم خبرونه اوریدونکو تاسو د دې وخت خبرونه اوري د افغانستان بچارو کې د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي ټامس ټاپ افغانستان کې د بشري حقوقو خزو او جنو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي رینا میرا پروانه اونې کې د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو د استازو او د افغانستان د مهمو وزارتونو د مسلکي ټیکنوترانو سره لیدنه کاتنه کوي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیوي خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې دغه دوه امریکایي چارواکي په جولای د زلریشتمې تر یو دیرشمې پورې قطر او کزاګستان ته سفر وکړي او هلته په افغانستان کې د امنیت د نشي موادو سره د مبارزې او د خزو په حکومت خبري وکړي په خبر پاڼې کې راغلي په دوه کې د طالبان د استازو د افغانستان د مهمو وزارتونو د مسلکي ټیکنوکراتانو یو پلاوی سره وګوري چې د افغانستان اړوند اساسي مسایلو باندې خبري وکړي د بحث اصلی موضوعات کې بدافانان لپاره بشری ملاتړ اقتصادي ثبات د خزو او جنو په ګډون له ټول افغانانو سره عادلانه او بایزت چلن امنیتی مسایل او د نشیتو په تولید او کاچاک سره د مبارزه هڅې شامل وي د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری وایي چې د روان 2023 کال د پیل نه د جون د 13 میاشتې تر پای پورې 2.3 میلیون ډالر هغه افغان کډوالو ته چې په خپل خوخه وطن تستانه شوی ویشل دي د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یو ان اس سی آر په تازه رپورت کې ویلي چې د ستنیدونکو افغان کډوالو سره د نغدو پیسو مرستې 1.1 میلیون ډالرې د روان کال په لومړی دریو میاشتو کې او پاتې 1500 ډالر د هم دی کال د اپریل مې او جون په میاشتو کې شوې دي یو ان سی آر ویلي ستنیدونکو کورنۍ 1000 ډالر د هرې دوه کسیزې یا له دوه کسانو څخه د زیاتو کسانو کورنۍ ته یا 350 مجرد کسانو یو که د کورنۍ د غړو د یوې برخې سره وطن ته ستانه شوي ورکول کیږي او پاتې 350 ډالر د کورنۍ د نورو غړو د ستنېدو په صورت کې هغوی ته ورکړل شي په دې رپورت کې ویل شوی چې د 2023 کال د اگست لومړۍ ورځ راوستي په افغانستان کې د ژوند د تیرولو توکو د مصرف د بیل وړې دوته په پاملرنې په خپل خوا خستنیدونکو افغان کډوالو ته د ستنیدو په مهال د پیسو د مرستې اندازا د 250 ډالرونه 315 اویا ډالرو ته لوړ کړی ده د متحده ایالاتو لومړنۍ میرمن جل بایدن د سیشن بی پورس د ملګرو ملتونو تعلیمي علمي او کلتوري سازمان یونسکو سره د امریکا د بیرته ځای کېدو په مراسمو کې برخه واخیستله د یونسکو غړیتوب ترلاسه کول د واشنگتن لخوا هغه اندېښنو ته ځواب دی چې وايي په دې سازمان کې نشتون چین ته اجازه ورکړه چې د مصنوعي استخباراتو او د ټکنالوژۍ د زده کړو په برخه کې رهبری کوونکې رول ولوبوي د امریکا لومړۍ میرمن جل بایدن د فرانسی په پلازمینه پاریس کې په داسې حال کې چې د امریکا بیرغ د دې سازمان د یو سل درې نوي غړو هوادرو د بیرغونو ترڅنګ اوچت کېده وویل زه ویاړم چې نن د تاسو سره په داسې حال کې اوسه شم چې موږ د متحده ایالاتو بیرغ د نړیوالې همکاري او سولې د ژمنتیا د سمبول په توګه پورته کوو میرمن بایدن زیاته کړه متحده ایالات ویاړي چې د یونسکو د غړي هوادرو په توګه شامل دي د یونسکو محترمې رئیس تاسو ته د هدف په ترلاسه کولو کې زموږ سره د مرستې لپاره اوږد او سخت کار کړی دی ملګرو ملتونو د چهارشنبه په ورځ خبرداري ورکو چې په خونځیو کې په ټکنالوژي ډیره تکیه کول خای د لوستلو په سر اساسي مهارتونه ګډوډ بیا غسی او زیانمن کړي د ملګرو ملتونو تعلیمي علمي او کلتوري سازمان یونسکو په رپورت کې ویلي کسه هم د زده کوونکو لپاره د ټکنالوژي زده کړه اړینه ده خو خون کې باید په ټولګیو کې د ټکنالوژي د فیشنی وسایلو د زیاتې کارونې په اړه مراقب وسی رپورت کې ویل شوی په زده کړو کې د ډیجیټل ټکنالوژي د ارزښت په حق لا لک شواهد شته یونسکو زیاته کړه چې په ټولګیو کې ټکنالوژي کې نامناسبه یا له حد زیاته وي کېدې شي ناوړه اغیزې ولري او دا چې د ټکنالوژي د کارولو په ځای د زده کړې په پایلو باید تمرکز وشي د افغان طالبانو یو چوک پوری چارواکي ویل چې نیک ټای چیناري نه په غاړه تړي د مسیحي صلیب نه خد او زیاده کړه چې باید لمنځه یوړل شي د طالبانو د دعوت او ارشاد ریاست عمومي رئیس محمد هاشم شهید روروي په اسلام کې د تاریخ معلوم دي چې دا نیک ټای داسې شی دی د صلیب دی د صلیب علامه ده هغه په یوه وینا کې چې د ټلو ټلویزیون خبره کړې د نیک ټای په اړه هم د شان ویلي چې دا صلیب دی په شریعت کې امر شوی چې هغه مهوا او لمنځه یوسي د پاکستان پنجاب ایالت کې اوشمیر اوسیدونکو وايي د هند لوري خوشی شوی او باد د دوی پسې مو کې د سختو سیلابونو لامل شوی دي د جولای په میاشت کې موسمي بارانونو هین ته زیان ورسو او هیندي چارواکو اضافي وبا په سندونو کې خوش کړی چې گاونډي پاکستان ته وبېږي. چارواکي وایي دا یو عادي بهیر دی خو د هند پولې ته سیرمه د پاکستان د پنجاب ایالت د بهکی وین سیمې سیندونکو وایي د هند لوري وبس کال د وخت څخه وړاندې راغلي او د دوی کوروندې او ځنې کورنۍ لاندې کړې دي. او د امریکا مشته ویتنامي توایني ومن د کرونا د وبا په جریان کې د ویتنامي خړو په خولو ویډیوګان خبرولې او هم لدې قبل په ټیک ټاک کې ډیره مشهور شو. اوس چې د وبا له قبل لګیدلې بندیزونه لري شو د 25 کلنې اشوازې د امریکا د کالیفورنیا ایالت لاس انجلس ښار ته سیرما د ډی ډی په نوم خپل لومړنی ریسټورانت پرانستې ده. نیو ان وای لویډس هالیوډ د ګڼې ګوڼې ډک خارګوټي کې د ریسټورانت لرل ورته د خوب لیدلو او خبره نه چې دا خوب به دومره زر ریختیا شي. قدر منو اوریدونکو دا خبرونه
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. در نوریدونکو زموږ په سهارنی خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالات په اړه کې مهم مطالب لرو. هله دا چې خبرونه تر پایه واوري. لومړی په دا رپورت واوري چې د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت سرپرست نور الدین عزیز وایي چې د بهرنی او کورنۍ پانګونې د جلبولو لپاره هڅې ګړندې کړي دي چې پترس کې پانګوال ورسره تر 2 میلیارډ ډالر پورې د پانګونې ژمنې کړي دي. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې د افغانستان روان وضعیت په کتنې په دغه هیواد کې ژر د لویو پانګونو تمه نس کېدلې. نور تفصیل زموږ د خبريال اکرام شنواری راپورټ کوي.
د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت سرپرست نور الدین عزیزی د چهارشنبه په ورځ ملت ته د دولت د حساب ورکولو پروګرام په ترڅ کې خبريالان ته ویل چې سرګونو بهرنۍ پانګوال ورسره په افغانستان کې د پانګونې په اړه خبري کړي او په مختلفو برخو کې پانګونه ته لیوالتیا ښودلی ده. نور الدین عزیزی ویل چې پانګوالو تر 2 میلیارډ ډالر پورې د پانګونې ژمنه کړې. هغه ویل چې کورنۍ پانګوالو هم تر اوسه 350 میلیون ډالر په شاوخوا کې پانګه اچولې ده.
سرمایه‌گذاری انجام شده شرکت‌های داخلی در سکتورهای مختلف و بیشتر از 150 میلیون دلار آمریکایی میخواهند در افغانستان در بخش‌های مختلف در بخش صنعت سرمایه گذاری بود.
همداشم در صنعت و سوداگری وزارت سرپرست ویل چی پتیرو کلکی 50 نوی فابریکی تاسیس شوی او اتیا پیسه د پخوانی فابریکی چې د مختلف عواملو له کبله تړل شوی در تپالی شوی دي. هغه ویل چې اوس مال په اقتصادي زرونو باندې د زرو سترو پوزی اډو او مرکزونو د بدلون په هدف حاصل روان دي. د صنعت و سوداگری وزارت سرپرست ویل چی دغه زونونو د جوړیدو وروسته به سوداګری توکي د دغه زونونو له لارې بهر ته صادر شي. نور الدین عزیزی ویل چې تیر کال افغانستان بهرنۍ هیوادو ته تر 2 میلیارد ډالر پورې توکي صادر کړي وو
و دستاورد بزرگی کې امسال البته دوست داشتیم الحمدلله اموال صادراتی افغانستان د کانتینرهای یخچالی پر شد از افغانستان و به گرین چینل کشور هندوستان رسید و در راه چک نشد و در راه پایان نشد و هیچ مشکلاتی هم الحمدلله روبرو نشد. یکی از دستاوردهای بسیار خوب تجارای ما بودن.
در صنعت و سوداگری وزارت سرپرست ویل چی تیر یو کال که افغانستان تا لونی وی هیوادو سخه شپک میلیارد او سباندی وسو میلیون دلار په ارزښت توکي وارد شوی دی. در صنعت و سوداگری وزارت سرپرست ویل چی د کاچاک او په ځنګلي ډول له افغانستان څخه د ډالرو د وتلو د مخنیوي لپاره په ټولو سرحدي زونو کې کمیټې جوړې کړي. در صنعت و سوداگری وزارت سرپرست نور الدین عزیزی ویل چی په تیر یو کال کې وزارت 213 د پالیت نیو جوازونه ویشلی چې د دې جملې څخه زر جوازونه افغان مېرمنو اخیستي دي. د اقتصادي چارو کارپوهان د افغانستان روان وضعیت ته په کتلې په دغه هیواد کې په چټک ډول د لوی پانګونو احتمالات نویني او فکر کوي چې اکثر افغان او بهرني پانګوال هڅه کوي چې د لنډمهاله مودې په پروژو کې چې ژر ګټه ترې ترلاسه کېدای شي پانګونه وکړي. د اقتصادي چارو کارپوهان فکر کوي چې ځینې شرکتونه په افغانستان کې په ځانګړي ډول د قانون په سکتور کې پانګونې ته لیوالتیا لري خو د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندو مسلې د پانګونې مخه نیولې ده. د اقتصادي او استاد عیسی رضایی امریکا غږ ته وویل چې په افغانستان کې د لوی پروژو تمویل دغو هیوادو د ملاتړ پورې اړه لري چې د طالبانو پر حکومت باندې اغېز لري. ښاغلی رضایی وایي چې که چېرې دا هیوادونه پانګونې سره موافق نه اوسي پانګونه نشي ترسره کېدی.
حالا ببینیم که آیا نگاه آنها مثبت هست یا منفی. اگر نگاه آنها مثبت باشه قطعا نگاه نهادهای بین‌المللی هم بیشتر به اونا هست، به کشورهای ذی‌نفوذ است و قطعا تمویل مالی خواهند کرد.
په 2020 میلادی کال کې په افغانستان کې وخت طالبان در رسیدو راوسته په چیرې نګدي دوه کلو کې تر اوسه یوازې یو چینی او افغان ګټ شرکت د افغانستان په شمال کې دمو د سیندیزي حوضې د نفتو د حصو په پروژه کې د 500 میلیون ډالرو پانګونه کړې. د دې بهرنۍ پانګونې پرته بل هیڅ بهرني شرکت په دغه هیواد کې تر اوسه پانګونه نه ده کړې.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلی هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 409 شپېته چینل او د آشنا رادیوي خبرونه په 409 شپېته چینل کې اوریدلی شئ. لمالتیامو د تل پشان مننه.
دا د امریکا ژغ آشنا رادیو ده. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د میرمنو او نجونو پر کار او زده کړو محدودیتونه دوام لري، متحده ایالات وایي چې هغوی د طالبانو اقدامات له نږدې څاري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي که طالبان نړیوال مشروعیت غواړي نو پر خپلو کړنو دې له سره غور وکړي. نور تفصیل پر پورت کې واوري.
د امریکا د بهرنی چارو وزارت یو ځل بیا پر افغان میرمنو او نجونو د طالبانو لګیدلې محدودیتونه وغندل او څرګنده کړه چې طالبان د نړیوالو لخوا د رسمیت پیژندنې غوښتنه لري نو له خپل پالیسي دی پیل کړی.
As it relates to the United States and the Taliban,
لکه مزای چې د متحده ایالاتونو او طالبان اړوند کېږي زموږ د ریډي روخانه دی. په څرګندول مو د افغانستان شاتستنول چې هو سیوینو د بشري حقوقو پر اساس غړونې او د مرمنو اونجونو څنډې تکول غندلې دي. دا به هم دا شان زموږ د ریډي غړم د دوه ټکو یادونه وکړم. لومړی ک طالبان نړیوال رسمیت پیژندنه غواړي. دوی اړدی چې په مستقیم ډول یې په افغانستان کې د خپل کړنو او پالیسیو څخه پیل کړي، دوی هم متحده ایالات به لډیر نږدې څاري او د اړتیا پر وخت به مناسب اقدام کوي.
د غرب په خاص ډول د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ ظاهرا د اختلاف مهم موارد د ښځو د کار او د انجونو د تعلیم په شان مسایل دي. خو د چارو شنونکو په دې باور دي چې امریکا او طالبان یو بل ته اړتیا لري او د دواړو طرفونو ترمنځ تعامل موجود دی.
امریکا شل کاله په افغانستان کې و او سم امریکا علاقمندی دی افغانستان د رسمي تلري د تاریخ په لګتی دی او څو پروګرام لري دا دی کار ده. اما طالبان هم تعامل غواړي لري سره، خصوصا امریکا سره او امریکا سره تعامل وکړي. امریکا پر اساس په ځمې خانه خاندون لري هم تشویق کوي علاقمندی کوي.
د طالبان او د امریکایانو ترمنځ اړیکې د پخوانه هم ټینګې وي او په دې توګه کې د اړیکې لا پیاوړي شوې دي او امریکایي چارواکو د طالبانو د مشرانو سره هم دننه په افغانستان کې هم بهر د افغانستان ځینې لیدنې کوي.
بلخوا د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی په هرات ولایت کې یوې غونډې ته ویلي چې د نجونو د زده کړو په مسأله کې د طالبانو ترمنځ اختلاف شته، خو په وینا یې پر معقول حل یې کار روان دی.
دې موضوعاتو لپاره په یو معقول حل باندې کار روان دی ان شاء الله. دې کې هغه ستونزې چې موږ وینو دلته ډېر دي، غټه ستونزه دا ده چې موږ دینه ویلي چې یوه مسله اختلافي وګرځي. اختلافي بیا د دې په خاطر چې د اختلاف
لوی نشي پراخ نشي، یوه ته یو څه انتظار وکړي. سراج الدین حقانی د انجونو د تعلیم په اړه د څرګندونې په داسې حال کې کوي چې طالبانو په نږدې دوه کلونو کې په انجونو او ښځو د تعلیم او کار او د ژوند په نورو برخو کې په پرله پسې ډول محدودیتونه لګولي چې وروستۍ مورد یې د ښځو د سینګارتونونو تړل دي. د بشري حقونو د سازمان د ښځو د څانګې مشري میرمن هیدر بار د طالبانو د حکومت د اقدام په اړه د خپل ټویټر پر پاڼه لیکلی چې د یوازې د ورښتانو د اصلاح کولو او د نوکانو د رنګولو مسله نه ده، د شپې توزر خزو د کار د لاس څخه تللو مسله ده. سمیع الله جلالزای د
متزا دړخونه بیلابیل دریزونه د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي امنيتي اقتصادي او ټولنيزو مسايلو د افغانستان سیمه او نړی باندي د ژور سيډنيز باس مهمه ونيزه خبرونه هايل د هری جمعه په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پوري د امریکا غږ د سټلایټ لالاري په ژوندۍ بانه حایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د پاکستانی پوځ تر هغه بیان ورسته چې ویلی و په پاکستان کې په ورستیو ترغریزو بریدونو کې افغانان لاس لري، هلته میشت په میلیونونو افغان کډوال اندیشمن کړي دي. دا کډوال وایي دوی د همدې نه امنی له امله خپل هیواد پرېښی دي. نور تفصیل پر پورتي باوري.
د غزلمای د ننګرهار ولایت او لتیری یویل سيزي همدلته د یو کډوال په هیڅ ژوند کوي. دا د میلیونونو نورو کډوالو په څیر د پاکستاني چارواکو او سني بیان اندیشمن کړي او وايي خپل وطن یې د همدې ناامنۍ له لاسه پریشي او دلته یې ټول عمر په مزدوري کې تیریږي.
زما اوس دلته کاروبار دی، زه د انفرین او د چارجر او موبایلو کاروبار کوم، نو زه خپل کار ته ټیم ورکم. که زه دهشتګردي و زه دهشتګردي ته پاله کینو که چې سار چیز مونږ راشو مونږ هغه خبرو ته نه وزګار، نو دهشتګردي به څوک د پاکستاني چارواکو هم معلومات شته چې افغانان دلته څه کار روزګار ته راځي څه کاروبار کوي. نو زما په خپل نظر چې دا خبره چې پاکستانی چارواکو کړې نو زه دا په کلکه ردومه او دا کار د افغانان نه کوي. خو پاکستانیان مونږ ډېر خوشحاله یو، مونږ ته ډېر ښه نظر کوي لکه د خپلو ورونو.
پرون سپینې ماڼۍ هم د پاکستاني چارواکو د همدې بیان په غبرګون کې ویلي وه داسې هیڅ نقشې نشانې نشته چې افغان کډوال دی په پاکستان کې د ترهګرۍ بریدونو کې لاس ولري. د چارو ځینې کارپوهان هم دغه بیان ناسم یادوي او زیاتوي تر اوسه هیڅ چا او هیڅ نړیوالې ادارې دغه ډول بیان نه دی ورکړی.
په خپل باندې د پاکستان ځینې وزیرانو په خوا چې کوم د سفران وزارت ته راغی عبدالقادر بلوچ ماته یادی کې دغه خپل د پښتنه کړي و هغه مچ داسې شواهد نشته چې افغان کډوال دی په منظم جرایمو کې یا نورو جرمونو کې یا ترهګرۍ کې ملوث وي. یو وی سی آر د افغان کډوال ادارم کله مغی دا تایید کړی نه دی، داسې خبرې رپورټونه کړې نه مخکې شوې دي. نو لکه عمومي په بیان کې کوم ذکر شوی دی، البته که د مشخص یا چې وی چې دا کس دا ډله نو بیا خو به خلکو سره اتفاق کړی ګومان نکوم. او داسې بیان او دا خو فطري خبره ده، داسې بیان راځي د فوج د مشر لخوا او په پاکستان کې په میلیونونو افغانانو سم جون کې په غیبان ضرور دا منفی اثر کوي. او بل دا چې کوم دل طبيع اداري دي پاکستاني هغه تم یو میسج زی چې د فوج د مشر فوج سدي یا د فوج فوج سدي نو دا به خالص هم بیان نو.
په میلیونونو افغان کډوال د پاکستان په یو شمیر سیمو کې لکیرو درو یا څلورو لسیزو راځي چې ژوند کوي. په تیر کې د دې کډوالو پر ضد وخت نا وخت د پولیسو او امنیتي ارګانونو له لوري عملیات هم شوي. د بشري حقوقو فعالان تر دې بیان وسته بیا هم د ورته عملیاتو ویر څرګندوي. خدای نور ناصر، امریکا ځان.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه څېړنی او خبرګونونه مواساک معلومات او دقیق جزئیات کورنۍ نړیوالې او سیمېزي مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري، ستاسې پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبې تر پنج شنبې هر ماښام په شپږ بجو او دېرشو دقیقو له واشنګټن څخه پر ژوندۍ بڼه د سټلایټ تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوو. په داسې حال کې چې د جولای په میاشت کې موسمي بارانونو هند ته زیان ورساوه، هندي چارواکو اضافي اوبه په سندونو کې خوشي کړي چې ګاونډي پاکستان ته وبهیږي. دا یو عادي پروسه ده خو په پاکستان کې له مخکې سخت بارانونه سوي دي او د هند دغه کار خلک حیران کړي دي ځکه اوبه د دوی د توقع څخه مخکې راغلي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
پنجاب ایالت کې د هند او پاکستان پولیسو سره
د بهکیوین په کلی کې پاکستانیان په هند کې د مونسون د سخت بارانونو اغیز احساسوي. د سوتلج سیند سره نږدې نارنجي بیرغونه د سیلاب ځپلو ځمکو تر څنګ سړک په نښه کوي. د انجن په واسطه د ژغورنې کښتۍ په سیند کې د ترانسپورټ یوازینۍ وسیله ده چې د معمول د 9 میټرو نه تر 11 میټرو پورې نږدې 15 میټرو ته پورته شوي.
زه دلته راغلی یم چې خپل مسی بوزم. دوی هم د دې کلي نه ایستل شوي دي.
که څه هم په دې سیمه کې سخت بارانونه وشول، د سوتلج په سیند کې هغه وخت د پاکستان خواته اوبه ډېرې زیاتې شوې چې هند د مونسون یا موسمي بارانونو له کبله اوبه پرېښودې. دا سیند د 1960 کال د یو تړون په اساس د ګاونډیانو ترمنځ شریک شوی دی. دا چې ځای خلک نشي کولای چې په دې اوبو کې خپلې کښتۍ په خوندي ډول وچلوي، ځکه د ژغورنې کښتۍ په ورځ کې 100 ځله د خلکو او سارویو د ایستلو لپاره کارول کیږي. د سیند په اوږدو کې د ګټی کلنجار په کلي کې فصلونو ته اوبو زیان رسولی دی.
دا داسې ده لکه چې یو چا زما ژوند واخیست.
په هند او پاکستان دواړو کې د مونسون سخت بارانونه په مکرر ډول کیږي، ځکه چې کارپوهان وايي په دې سیمه کې د اقلیم د بدلون اغیز لیدل کیږي. په سوتلج کې دا وخت سیلابونه د 1980 کال راهیسې تر ټولو بد او غیر عادي دي.
فلډي سچويشن هوتي دي.
سیلاب معمولا د اگست، سپتمبر یا اکتوبر په میاشت کې راځي. خدا ځل په جولای کې راغلی. زموږ لپاره دا خورا غیر معمولی و. مونږ د دې تمه نه لرله. مونږ د بارانونو سره سره د تصور نشوي کولای چې دومره اوبه راشي.
سارون کې وای د خلکو د ژوند او سرچینو د ژغورلو لپاره باید کلی د هغه سیمونه چې د سندونو په غاړه کې پرتی دي لری شي. خدا دومره آسان کار نه دی.
مونږ بدلته ژوند وکړو او هم دلته به مرو. مونږ بل ځای ځمکه نه لرو. مونږ هیڅ ځای نشو تللای.
دا اوس مهال زیاتره ایستل شوي بیرته راستانه شوي او بیرته خپل کارونه پیلوي. خو لکه څنګه چې د مونسون بارانونه دوام لري، په هند او پاکستان دواړو کې په خلکو اغیز کوي.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نه وي او کله چې اوریدل له عیني واقعیتونو سره سمون نه خوري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته دې موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي، نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکې لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلې پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر څپو موږ هغه خبرونه خپرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه تاسو زموږ سهارنۍ پښتو خبرونه اورئ. د استرالیا صدر اعظم انټونی البانیز د چهارشنبه په ورځ نیوزیلند ته خپل لومړی سفر وکړ. تما دا چې سوداګری، امنیت او همدارز د پاسیفیک پسمه کې د چین مرامونه به د نیوزیلند صدر اعظم سره د مذاکراتو د اجنډا په سر کې واقع وي. دواړه هیوادونه سش کال د خپل ډیپلوماټیکي اړیکو د ټینګولو اتیاومه کلیزه لمانځي. د سیدنی څخه به د خبريال فرمیر سر درالیجل رپورت خلاصاس مش همکار سلسله ماشا تاسو وایي.
که څه هم چې د تسمن سمندرګي، استرالیا او نوی زیلان یو له بله جلا کړي دي، دواړه هیوادونه نږدې دوستي او ژورې کلتوري، ټولنیزې او اقتصادي اړیکې لري. د استرالیا صدر اعظم انټونی البانیز وای غواړي چې له نوی زیلان سره د خپل هیواد د نوموړي په وینا ځانګړې اړیکې لاغښتلې کړي. د هغه نوی زیلان همسیال کریس هپکنز هم باور لري چې په وینا یې له تیرو لسیزو راهیسې له استرالیا سره د هیواد دوه اړخیزې اړیکې د بل هر وخت په پرتله تر ټولو زیاتې پیاوړې دي. خو د استرالیایي چارواکو لخوا د نوی زیلاند د یو شمېر اتباعو د شړلو په وجه چې د سختو جرمونو په سرته رسولو تورن شي وو، دواړو هیوادونو ترمنځ خپګان پیدا شو. استرالیا لګیا ده په دې اړه خپل پالیسي نرمي او د نوی زیلاند اتباع په استرالیا کې اوس کولی شي چې په اسانۍ دغه هیواد تابعیت واخلي. د استرالیا او نیوی زیلند ترمنځ د نږدې اقتصادي اړیکو او آزاد سوداګرۍ د تړون د لاسلیک کېدو د 40مې کلیزې په مناسبت نیوی زیلند ته د البانیز د سفر په محل با سوداګرۍ د مذاکراتو د ایجنډا په سر کې واقع. دواړو هیوادونو په 2009 کال کې د جنوبي ختیځ آسیا د همکارۍ له سازمان یا آسیان سره د آزاد سوداګرۍ تړون لاسلیک کړ. د البانیز د دې دوه ورځني سفر په دوران کې به د پاسفیک په سیمه کې د چین د ډیپلوماتیکي سوداګریزو او نظامي هوسونو په اړه مذاکرات هم وشي. چین تیر کال د سلیمان له ټاپوګانو سره چې د استرالیا په شمالي ختیځ کې موقعیت لري امنیتي توافقنامه لاسلیک کړه، خو بیجینګ ونشو کولای چې د همدغه شان توافقنامو د لاسلیکولو لپاره د پاسفیک د غاړې نور ټاپونامه کوچني هیوادونه هم اړ باسي. د استرالیا د ملي پونتون استاد پروفیسر بلاکسلند له امریکا غږ سره په مرکه کې ویل چې چین به هرومرو خپل هڅو ته دوام ورکړي.
موږ د چین له یوې نامحدودې سیالۍ سره مخامخ یو. چین خپل هدف ته د رسیدو لاس نه دی اخیستی. چین اوږدې مودې په لوبه بوخت دی. چین په سیمه کې د پاملرنې وړ ګټې لري، یعنې اقتصادي ګټې، ستراتیژیکې ګټې او همداشان نورې ګټې لري چې یوازې د سلیمان ټاپوګانو پورې محدودې نه دي، تلپاتې دي. او داسې پیښیږي چې ګټې یې د استرالیا او نوی زیلان او د متحده ایالاتو په شان د هغوی د نورو انډیوالانو یا متحدینو له ګټو سره په ټکر کې واقع کیږي.
د استرالیا اوسنی حکومت چې په چپ لورې تمایل لري او د 2022 کال په اگست کې وټاکل شو، له چین سره د روانو کړکیچونو د کمولو په خاطر متواترې حلې ځلې کړې دي. خو په دې وروستیو وختونو کې د دواړو ملکونو ترمنځ په هانګ کانګ کې د دیموکراسۍ، د جنوبي چین په سمندرګي کې په آزاده توګه د کښتیو د تګ راتګ او تایوان ته د بیجینګ د ګواښونو په وجه ترمنځ بیا شخړې راپورته شوې دي. همداراز د سوداګرۍ په برخه کې د چین لخوا پر استرالیا صادراتو د یو لړ بندیزونو د لګولو لامل هم له بیجینګ سره د کانبیرا اړیکې ټکنې شوې. خو څارونکي وایي چې د وزیرانو په سطحه ملاقاتونو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکیچونه یو څه کم شوي دي. چین د استرالیا تر ټولو ستر سوداګریز انډیوال دی، خو له متحده ایالاتو سره هم له ډېرې مودې نه نږدې نظامي اړیکې ساتي چې دا یې له بیجینګ سره د خصومت یوه سرچینه ګرځېدلې. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یوه سرمقاله واورئ چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د بوسنیا د جنگ په وخت کې چې د 1992 کال نه تر 1995 کال پورې دوام وکړ، د بوسنیا سربان یو د سترو قومي ګروپونو چې د یوګوسلاویا خوانی هیواد جوړ کړی وو، په دې لټه کې وو چې په قومي لحاظ متجانس هیواد جوړ کړي. د سبسکا جمهوریت د دوی د منتخب خاورې په مرکز سبرنیسا کې موقعیت درلود. په تاریخي لحاظ بوسنیا د اکثریت مسلمانانو کور دی. د بوسنیا سربي نشنالستانو د درو کالو لپاره د سبرنیسا مسلمانانو په سلټون وکړو او ډار یې کړل. بلاخره د جنگ په پای کې د جنرال راتکو ملادوویچ د قوماندې لاندې د ریپبلیکا سبسکا د بوسنیا سر پوځي قطعات په زور سره سربرنیسا محاصره شوي سیمې ته ننوتل. دا د ملګرو ملتونو د ژغورنې لاندې یو محفوظه سیمه وه. د سربیا عسکرو د شاوخوا کلو د سلګونو مهاجرو په شمول خلک محاصره کړل. دوی ښځې او ماشومان جدا کړل او بیا په سیستماتیک توګه د 15 کال نه د عمر پورته ټول نارینه ووژل. دوی د 1995 کال د جولای د میاشتې د 12 او یو دیرشمې نېټې تر منځ د 1 تر 8 زرو پورې بې وسلې نارینه او هلکان عام قتل کړل. د ملګرو ملتونو د 1947 کال د عام قتل کانوینسیون عام قتل تعریفوي په داسې حال کې په دې مقصد سره بشپړ یا یوه برخه یو ملي، قومي، نژادي یا مذهبي ګروپ طبقوي او د هغه راپورټ په خبره چې په سربرنیسا او شاوخوا کې د پیښو لپاره د تحقیقاتو د کمیسیون لخوا په 2004 کال کې خبر شوه ده. دا هغه څه دي چې په سربرنیسا کې واقع شو. د ریپبلیکا سبسکا د هغه وخت حکومت اوس بوسنیا هرڅوګینا یو خود مختاره سیمه ده، یو رسمي بخنه غوښتي. مګر څو د کال وروسته ریپبلیکاس څخه دا راپورټ رد کړي دا کوي چې د هغو قربانیانو ډېر لا تر اوسه ژوند دي د دې ورځې پورې د سبرنسا د عام قتل او د هغه چا سرلوړي چې د دغو اقداماتو مرتکب شوي په دغه سیمه کې یو عام خبر
درنو ریدونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اوري.